دی
شپږ بجې دی. السلام علیکم. د ازادي رادیو روانه خبری مجلې ته ز فریده هوټ سیفی ل خپل همکارانو سره درته خرغ لاسبم. او ری چی پاکستان اعلان وکړ چې یو شمیر نور طالب بندیان خوشی کوي. یو شمیر امریکایي ډیپلوماټان وایي هیله مند دي چې پاکستان به د افغانستان د سولې په پروسې کې مرسته وکړي. نور راپورونه هم شته، لګرسته به راپورونه په تفصیل باورې. خو لومړی به راشو خبرونو ته. جنقا الکوزي د نن ورځې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه راوړي.
امریکایي ډیپلوماټان هیله مند دي چې کابل او اسلام آباد به د سولې په هلو ځلو کې یوې موافقې ته ورسیږي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی او په زړونو اسلام پالو د مصر د جمهور رئیس په ملاتړ لاریون وکړ. پوره خبرونه اوري. لومړی د افغانستان خبرونه. امریکایي ډیپلوماټانو هیله څرګنده کړې چې کابل او اسلام آباد په افغانستان کې د سولې د هڅو په لړ کې ممکن یوې موافقې ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان د مدیریت د څانګې مرستیال مصطفی پوپل نن ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکې کې ویل امریکا د دې هڅو ملاتړ کوي.
توقع دارم یا امیدوار هستیم که اینا یک نقش بسیار مثبت بازی کنه.
هیله مند یو چې پاکستان به یو مثبت رول ولوبوي. دا مهال موږ نتیجې وینو چې د افغانستان او پاکستان حکومتونو نیکی او مثبت مذاکرې وکړي. پاکستان په افغانستان کې د سولې د عملی په بریالي کېدو کې مهمه ونډه لري. پوپل په داسې حال کې دا هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر حنا رباني کر سره د کتنې په مهال په افغانستان کې د سولې د عملی په اړه خبرې وکړې. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د روان کال په نهو میاشتو کې له دوی سره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 1503 پیښې ثبت شوې دي. د لوی څارنوالي ویان محمد بصیر عزیزي نن ازادي راډیو ته وویل وروستي ارقام ښیي چې په افغانستان کې ورځ تر بلې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د ایساف ځواکونو یوه بی پیلوټ الوتکه راغورځېدلې ده. په کابل کې د ایساف مطبوعاتي دفتر وایي چې د دې الوتکې پاتې شونې د دوی د ځواکونو لخوا له منځه وړل شوې دي. له بلې خوا وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو یوه بارونکې الوتکه راغورځولې ده. نن د ایډز نړیواله ورځ ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د رسمي شمیرو له مخې په هیواد کې له 1200 څخه زیات کسان د ایچ آی وي یا ایډز په ناروغۍ اخته دي. دغه وزارت ویان ډاکټر کنشکا بکتاش ترکستانی ازادي راډیو ته ویل تر اوسه له 100 څخه زیات د ایډز په ناروغۍ اخته کسان مړه شوي دي. ترکستانی زیاته کړه چې په افغانستان کې د ایډز پیښې تر ډېره حده په مخدره موادو باندې روږدو کسانو کې موجود دي. د ککړو سرنجونو یا ستونو کارول او نامشروع جنسي اړیکې د دغې وژونکې بیمارۍ د انتقال عوامل بلل کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا په هیواد کې 3000 د نشه یي موادو معتادان موجود دي. او د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجی ظاهر قدیر له هغه پولیس سرتیری څخه رسمي بخنه وغوښته چې د ده د ساتونکو لخوا وهل شوی و. د کورنیو چارو وزارت وایي د حاجی ظاهر قدیر لخوا له بخنې غوښتنې وروسته یې د هغه ساتونکي آزاد کړي دي. څه موده وړاندې د قدیر ساتونکو وروسته له هغې د لسمې امنیتي حوزې یو سرتیری ووهه چې له ځان وژونکي برید وروسته د امنیت ټینګولو لپاره سیمې ته استول شوی و. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په زړونو اسلام پالي نن د مصر په مرکز قاهره کې د جمهور رئیس محمد مرسي او د اساسي قانون د لانجمنې مسودې د ملاتړ لپاره راټول شوې دي. د مصر د اساسي قانون اسامبلې چې اسلام پالي مشري کوي د جمعې په ورځې د اساسي قانون مسوده تصویب کړه، خو لیبرالانو او عیسویانو غندلې او وایي چې په دې مسودې کې د ځینو اساسي حقونو د له منځه وړلو ګواښونه شوي دي. اخوان المسلمین ډلې د نن ورځې لاریون په روانې اونۍ کې د مخالفانو د لاریون او مظاهرو په مقابل کې کړی دی. د مخالفانو ملاتړو د مرسي د وروستي فرمان په اړه چې خپل واک یې پکې زیات کړی مخالفت ښودلی او تیره شپه هم په تحریر میدان کې تیره کړه. د احمد رمضان په نامه یو مظاهره کوونکی وایي
الاعتصام ممتد طبعا طول ما هو في
مظاهره به تر هغې روانه وي چې محمد مرسي له واکه لرې شي. دی مناسب سړی نه دی. خلکو ده ته رایه ورکړې وي چې په هیواد کې بدلون راولي، نه دا چې د اساسي قانون مسوده جوړه کړي. داسې مسوده چې د ده په ګټه ده. موږ له دنه غواړو چې په هیواد کې بدلون عملي کړي.
احنا عاوزين الاصلاح للبلد عامه.
تمه ده چې جمهور رئیس مرسي به د اساسي قانون مسوده د روانې اونۍ په پای کې لاسلیک کړي او د ډسمبر په نیمایي کې به د خلکو رایو یا ریفرندم ته وړاندې کړي. امریکا په ایران غږ کړی چې د بشري حقونو وکیل نسرین ستوده له زندانه خوشي کړي. تر شپږو اونیو ډېر وخت وشو چې پروین ستوده په زندان کې د نه خوړو احتساب پیل کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي واشنگټن د ستوده د روغتیا په اړه اندېښنه لري. په دې بیان کې له ایران غوښتل شوي دي چې سمدستي د ستوده او تر دېرشو ډېرې نورې ښځینه سیاسي زندانیانې له ایوان زندانه خوشي کړي. اروپایی ټولنې تیره میاشت ستودی ته د سخاروف د بشري حقونو جایزه ورکړه او د ایران رژیم د 2010 کال په سپتمبر کې نوموړی د رژیم پر ضد د تبلیغ او د امنیت د خرابولو په تور نیولې وه او په شپږ کاله زندان محکومه شوې ده. د آزاد اروپا د تاجکي څانګې ویبپاڼه د تاجکستان په انټرنیټ کې بنده شوې ده. په تاجکستان کې د آزادي راډیو ویبپاڼه د جمعې له ورځې راهیسې بنده ده. د تاجکستان د مخابراتو د دولتي خدمتونو رئیس بیگ زوخوروف د جمعې پر ورځ تایید کړه چې د آزادي راډیو ویبپاڼه بنده کړې ده. د آزاد اروپا راډیو عمومي رئیس سټیفن کورن د تاجکستان د عمل سانسور وباله. کورن زیاته کړه دا د بیان ازادۍ له اساسي حقونو، حکومتونو، خبري رسنیو، خصوصي سکتور او بشري حقونو څخه سرغړونه ده او تاجکان باید وغندي. د تاجکستان حکومت په روان کال کې د یوټیوب، بی بی سي، ایشیا پلس او د روسي د خبري رسنیو په ګډون یو شمېر ویبپاڼې بندي کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو په ختیځ بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې د اسرایلو په نورو میشځایونو کې د زرونو کورنو جوړولو پلان غندلی او بې ګټې بللی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن وایي د اسرایلو دا اقدام د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې خبرې شاته کوي. او وروستی خبر دا چې شمالي کوریا نن شنبه ویل په روانه میاشت کې به خپل د اوږده واټن ویشتونکی توغندی وازمایي. د شمالي کوریا دولتي خبري رسنۍ وایي د سټرلات لیږدونکی توغندی به د دسمبر د 10 او 22 ترمنځ نیټې کې وتوغوي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. پروانه خبری مجله کې اوري چې پاکستان اعلان کړی چې یو شمیر نور طالب بندیان خوشی کوي. امریکایي ډیپلوماټان وایي په نږدې راتلونکي کې به د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي همکاریو پر تړون د دوهم پړاو خبرې اترې پیل شي. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې په بیساري ډول زیاتې شوې دي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند وایي
1530 قضیې دلته ثبت شوې دي او دا د افغانستان د ولایاتو مرکز نه هم دي او دا ارقام په زیاتېدو دی.
او دوا پاکستانی ول اصل امریکایان ترهګرو ډلو ته د وسایلو د برابرولو په تور نیول شوې دي. پاکستان ویلی چې د بندي طالبانو یو بل ډله به خوشی کی څو د افغان دولت او وسلوالو ترمنځ سولې خبرې نور هم چټکی شي. خو پاکستان د نه دی ویلی چې څومره طالبان او کله به خوشی کوي. پښتنه دا ده چې په خوشی کیدونکو طالب مشرانو کې به مولا عبدالغنی برادر هم شامل وي او کنه، چا چې غوښتل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته اسانتیا برابر کړي او بیا پاکستان ونیو. افغانستان د پاکستان د دې پریکړې هرکلی کړي. اسمت سروان او په دې اړه نور
د افغانستان حکومت د پاکستان لوري د یو شمیر نورو طالب بندیانو د خوشی کولو پریکړه وستایله. د ولسمشر کرزی ویندوی ایمل فیزینن آزادی رادیو ته وویل چې دوی د پاکستان د دې اقدام هرکلی کوي او دا د افغانستان د حکومت له وسلوالو مخالفانو سره د پخلاینې لپاره یو مثبت ګام ګڼي.
این که پاکستان اعلام کردن که یک اداره دیگه زندانیان طالب را به اساس تقاضای حکومت جمهوری اسلامی افغانستان آزاد میکنند، ما از این اقدام و از این فیصله حکومت پاکستان استقبال میکنیم و این یک گام مثبت در امر مذاکره با مخالفین مسئله اداره جمهوری اسلامی افغانستان میدانیم.
شاغلی فیزی و نویل چه پاکستان به څومره طالبان خوشی کړي، خو پاکستان ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر زلمی رسول سفر له دې کبله ګټور وباله چې پترس کې دوړ خو موافقه کړي چې په کابل کې به د عالمانو په غونډه کې د افغانستان او پاکستان دینی عالمان ګډون کوي. پاکستان موافقه کړي چې خپل بندیخانو څخه یو شمېر نور طالب بندیان خوشی کړي څو په افغانستان کې د سولې او پخلاینې له بهیر او په دې برخه کې د امریکا او افغان حکومتونو له هلو ځلو سره مرسته وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالب بندیانو د خوشی کېدو اعلان نن یو ورځ وروسته لدی وکړ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول اسلام آباد د یوې ورځې لپاره سفر وکړ او پرون په دغه ښار کې د پاکستان له صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر سره وکتل. پاکستان تیر میاشت 9 تنه طالب بندیان خوشی کړل. د پاکستان دا اقدام د افغانستان او امریکا له لوري د یو مثبت ګام په توګه وستایل شو او په افغانستان کې له سولې سره د پاکستان د ملاتړ نشو و انګیرل شو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانست راپور لمخي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پانه کې چې ایمیل کړی دی ویلي افغانستان او پاکستان موافقه کړي چې نور بندیان به هم خوشی کړي څو د سولې او پخلاینې لار اواره شي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په رونی کتنه کې د بندیانو د خلاصون لپاره د ګډ کمیسون په اړه هم خبري وشوه او وویل شول چې دا کمیسون به د دواړو هیوادونو له بندیخانو څخه د بندیانو د خلاصون لپاره کار کوي. افغانستان او امریکا لډیر موجی رئیس له پاکستان غوړي چې د طالب مشانو چې ویل کیږي د مشرتابه غړي او شورای په کوټه کې اوسي خبرو اترو ته تیار کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پانه کې نه دی ویل شوی چې دا هیواد به کله نور طالبان خوشی کړي او نه دا یادونه کړي چې کوم کسان خوشی کوي. د افغانستان د سولې عالی شورا پلاوی تیره میاشت د پاکستان د سفر په مهال له پاکستانی چارواکو غوښتي و چې ملا عبدالغنی برادر، ملا نوریدین ترابی او جهانگیروال خوشی کړي، خو پاکستان حاضر نشو چې دا کسان خوشی کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو په خوانی استازي کایډي بی بی سی ته ویلي چې ملا عبدالغنی برادر په 2010 میلادي کال وروسته لدی ونیول شو چې نوموړي د ملګرو ملتو له منځګړو سره خبري وکړي.
یو شمیر امریکایي ډیپلوماټان وایي هیلمن دي چې پاکستان به د افغانستان د سولې پروسې کې مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان د څنګ مرستیال نن ازادي رادیو سره په امریکا کې ویل سره لدی چې په دې برخه کې پرمختګونه شوي، خو د ویل چې لا هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاریخي ستونزې موجود دي. امریکایي چارواکي د سرګندونی په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سولې خبرو اترو د ګړندی کولو لپاره لکه څنګه چې د اسمت سروان په راپور کې مو هم د جمعې په ورځ پاکستان ته یو ورځنی سفر کړی و. جمیله ظریف او په دې اړه نور معلومات.
یو شمیر امریکایي ډیپلوماټان د سولې په خبرو اترو کې د پاکستان رول مهم بولي او د دې هیواد پر رښتینی همکاري ټینګار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان د څنګ مرستیال مصطفی پوپل د شنبه په ورځ ازادي رادیو سره په مرکه کې د سولې په برخه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ روسي پرمختګونه وستایل، خو هغه وویل چې باید افغانستان او پاکستان په دې برخه کې خپل خبرو اترو ته دوام ورکړي.
ما توقع درم یو امیدوار سم
موږ هیله منو چې دوی به مثبت رول ولوبوي. دا مهال موږ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو پایلو ته په کتو سره وایو چې ډیر ښه خبرې درلودې. پاکستان په افغانستان کې د سولې دروازلو په برخه کې یو ډیر مهم او ګټور رول لري، ځکه چې د افغانستان یو نږدې ګاونډی دی. ځینې ستونزې ته خو هیله من چې د افغانستان او پاکستان حکومت د مستقیم او شو اړیکو لاره وکولی سي د سولې بهر پیوړی کی
روان د سولې تقویہ کونن.
امریکایي چارواکي د سرګندونی په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د بهرنی چارو وزیر د جمعې پورې د خپل پاکستاني سیالي په بلنه اسلام آباد ته سفر وکړ. د دې سفر په پای کې د دوړ هیوادونو لخوا یو پریکړه لیک هم صادر شو. په دې پریکړه لیک کې پاکستان ژمنه کړې چې یو شمیر نور زندانیان به هم د دې هیواد له زندانونو آزاد کړي. شاوخوا یو مشمخ کې د افغانستان د سولې د عالی شورا پلاوی هم چې مشري د دې شورا مشر صلاح الدین ربانی کوله پاکستان ته ولاړ، چې د دې په سفر کې هم پاکستان نه تنه طالب زندانیان د دې هیواد له زندانونو خوشې کړل. خو د ولسی جرګې شمیر غړي بیا وایي چې له پاکستان سره به د خبرې اترې ګټورې نه وي. د دې جرګې یو غړی محمد نعیم امید سیل لالای وایي
ټولې پروسې روسو ساته پورې کوم نتیجه نه ده ورکړې. بیا هم دا اوس سوله سره روانه ده، فقط د یو ډلې سره سوله روانه ده چې د یو ډلې په ګټه باندې، چې دا اوس هم په پاکستان کې پرون زلمی رسول او د پاکستان وزیر خارجه په اکله باندې باسر وکي. څلور خواسته د افغانستان حکومت ترلوده، دوې خواسته د پاکستان حکومت ترلوده، چې په دوه خواستو کې یو په د افغانستان په نوې راتلونکي حکومت کې پراوند پاکستان ته ورکول دي.
سره لدی چې پاکستان تل د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې د خی او صادقانه همکاري شمنه کړي، خو دا سنتقدونه همشته چې پاکستانی چارواکي په دې برخه کې دوګونی سیاست لوبوي. یو شمېر کتون کې وایي څو چې نړیواله ټولنه په خاصه توګه امریکا، پاکستان و نه هڅوي څو په افغانستان کې د سولې پروسې ملاتړ وکړي، د هڅې به ګټه ونه کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول په مشرۍ یو پلاوی پرون په اسلام آباد کې د نورو طالب بندیانو پر خوشی کېدو د خبرو لپاره پاکستان ته تللی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو نورو چارواکو سره خبرې وکړې او څنګه مو چې په تازه راپورونو کې واوریدل، پاکستان هم اعلان وکړ چې یو شمیر طالبان به خوشی کوي. پوښتنه دا ده چې ولې پاکستان غواړي اوس د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. دغه پښتنه د چی سالی محمد سالی د سیاسي چارو لکارپو سید اعظم سره مطرح کړي د پپل کې پختلی چې آیا د طالب مشرانو خوشی کیدل د سولې له پروسې سره پرختی هم مرسته کوي او که څنګه
ولې نشي کولای. زه فکر کوم چې دا اعتماد جوړونې لپاره بیلابیل اړخونه په منځ کې چې بېتمادي موجوده ده دغه اعتماد جوړولو لپاره داسې اقدامات د هرې سولې په پروسه کې په نړۍ کې دا تجربه سوي دي چې موثر واقع سوي دي. دا که په شمالي ایرلند کې و، دا که په اسپانیا کې کوم ستونزې وجود لري د باسک او د اسپانیا د حکومت تر مابین، او یا د نړۍ په نورو سیمو کې چې پېښ سوي دي، هر وخت مخالف اړخونه چې غواړي چې سولې ته خواته مخه کې د اعتماد جوړ وند لپاره او شخړې د حل لپاره د لار جوړول لپاره همدا اقدامات کیږي چې یا بنجام خوش کیږي، خصوصا د حکومتونو د خواڅخه ځینې امتیازات په شکل یا جوړجاړي لپاره دا اقدامات ډېر موثر وکړي.
خو کسان چې لکیږي تر اوسه پورې څرګند نه ده چې له دوی څخه هم کوم مجمن اخیستل کیږي، یعنی هغه کسان چې لکیږي په خپل چروکي هم نه پوهیږي چې دوی به څه کوي. آیا بیرته به طالبانو ته ځي، له افغان حکومت سره به یو ځای کیږي، د سولې خبرې به مخته وړي، او کنه بل لوري سره به یو ځای کیږي، ته خلکو سره به ګونګه مسله وسم جواب پاتې ده؟
زه په دې مطمئنه نه یم چې دغه محدود اشخاص چې فکر کوم نه کس او لس کس چې د دې د خوش کېدو سره به د طالبان پر تاریخ باندې او یا د دې احتمالي فعالیتونو چې ممکن بیرته دغه سره یو ځای شي او په جګړیزو فعالیتونو کې دې برخه واخی، دا څونی مسؤلیت ولري. ولې د سولې جوړولو لپاره، د اعتماد د جوړولو لپاره حتی دغه کوچني قدمونه بیا ډېر اثر کولای شي، یعنی مثبت اړخ ډېر دي نسبت دې ته چې منفي اړخ ته موږ پام وکړو.
هم بهرنیز وکونه، هم افغان حکومت، او هم نړیوال ټولنه پر دې باندې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د سولې پروسه باید افغاني وي. پاکستان ولې په دې پروسه کې زیات ونډه او زیات امتیاز غواړي؟
تر اوسه چې پاکستان هغه رسمي موقف اعلان کړی دی، هغه دا دی چې دی هم لکه نور اړخونه چې هغه امریکایان دي یا ملګرو ملتونه دي او یا نور دي، چې موږ یوازې د بهیر سره یعنی د ته تسهیلات او اسانتیاوې برابرو، دغه رسمي موقف دی. ولی البته په افغانستان کې استخباراتي جنگ دی، د بیلابیل وادونه دی، بیلابیل ګټې دی، سیمهیز، نړیوال او د نن په د افغانستان کې د نن مختلف ډلې او ټپلې دي چې د هر یو د خپل نفع لپاره هغه خپل ځنګړي پالیسی مخته وړي، چې په ظاهر ډېر موږ کېدای شي په پوسو یا نه سپو په عمومي صورت کې وګوري. د افغانستان جګړه یوازې کورنۍ اړخ نه لري، بلکې سیمهیي اړخ هم لري، نړیوال اړخ هم لري. تابان دلته د سیمه وادونه، د نړۍ وادونه، بر علاوه د داخلي ډلو ټپلو خپلې ګټې منافع هم په جنگ هم په سولې کې ارزوي.
د سیاسي چارو کارپوه سید اعظم وو. په کابل کې امریکایي ډیپلوماټان وایي چې په نږدې راتلونکو کې به د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي همکاریو په تړون د دوهم دور مذاکرات پیل شي. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د مدیریت مرستیال مصطفی پوپل وایي دغه خبرې اترې به هم په کابل کې وشي. افغانستان او امریکا په داسې حال کې د امنیتي همکاریو په تړون خبرې کوي چې په بشپړه توګه د بګرام زندان د مسؤلیتونو د سپارلو پر سر یې ترمنځ اختلافات دوام لري. په دې اړه پامکۍ له کابله د احمد زبیر ژمن ریپورت ده.
امریکایي ډیپلوماټان هیلمند دي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي همکاریو د تړون د لاسلیک کېدو په مخ کې به پرتی ستونزې هواري شي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان د مدیریت مرستیال مصطفی پوپل وایي د دې تړون په اړه لومړی دور مذاکرات مثبت و. نوموړي په کابل کې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکې کې ویل دویم دور مذاکرات به هم په نږدې ورځو کې پیل شي.
ما دوره اول مونږ یو دوه ونې مخکې د مذاکرات لومړی دور بشپړ کړ. یو مثبت او نیک دور وو او مونږ لیواله یو چې دا رنګ مثبت خبرې دوام وکړي. د مذاکرات په لومړی دور کې عمومي مسائل مطرح شول. تر اوسه نه ده معلومه چې دویم دور مذاکرات به کله پرانستل شي، خو فکر کوم چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به پیل شي.
من دوره دوم شوم افتتاح میشه.
افغانی الاسلح پوپل د تیرو لسو کلونو راهیسې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د یو امریکایي ډیپلومات په توګه کار کوي. نوموړي وویل دویم دور مذاکرات به هم په کابل کې وشي، خو په دې اړه یې خبرې وښودلې چې په دې دور کې به په کومو مسایلو خبرې وشي. د دې تړون پر سر خبرې په داسې حال کې کیږي چې د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ د بګرام زندان د مسؤلیتونو په بشپړ توګه د سپارلو پر سر اختلافات لا هم دوام لري. په همدې مسلې جمهور رئیس حامد کرزي د تېرې پنجشنبې په ورځ خپل امریکایي سیال بارک اوباما ته یو لیک استولې دی. د جمهوریت ریاست وین ایمل فیضی ازادي راډیو ته ویل په دې لیک کې ټینګار شوی چې امریکایان باید د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی وکړي او د بګرام زندان په بشپړ توګه افغان حکومت ته وسپاري. جنو رسنوی د نموړي له قوله همدار از لیکلی چې جمهور رئیس حامد کرزی په دې لیک کې خبرداري ورکړی چې کدا کارونه شي نو له امریکا سره په امنیتی تړون خبرې ناممکن دي. د دې لیک په اړه د یو پښتنې په ځواب کې ښاغلی پوپل وویل د بګرام زندان 99% زندانیان افغان حکومت ته سپارل شوي دي او تمه ده د خبرو له لارې موجود اختلافات هم هوار شي. نموړي ویل د کابل او واشنگتن اړیکې ډېرې خیری او هر ستونزه به هوار شي.
مون هر ستونزه جدی نیسو. د افغانستان له حکومت سره زمونږ اړیکې ډېرې ښې دي او مونږ د متحدینو په توګه نږدې همکاري لرو. خپل جمهور رئیس اوباما او جمهور رئیس کرزی هم په خپلو کې نږدې او ښې اړیکې لري. د دوی ترمنځ همدا ښې اړیکې مونږ ته د دې فرصت راکوي چې هر ورځ ستونزه په ښه توګه او د نږدې همغږۍ او همکارۍ له لارې حل کړو.
همکاري نزدیک حل کړم.
د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتی تړون خبرې په واشنگتن کې د افغان سفیر اکلیل حکیمی او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د مرستیال جیمز وارلیک لخوا پرمخ ځي. د 2014 کال نو وروسته په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور د دې تړون اساسي برخه ده. امریکایي چارواکو ویلي په راتلونکو څوونیو کې به په افغانستان کې له 2014 کال نو وروسته هم د پاتې کېدونکو عسکرو شمیر اعلان شي، خو ځینو نړیوالو رسنیو ویلي ممکن شاوخوا 10,000 امریکایي عسکر پاتې شي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي حکومت ته پکار دی ثابت کړي چې له 2014 کال وروسته په دې هیواد کې هیڅ ستونزه نه پیښیږي. دوی نن د جرګې په عمومي غونډې کې ویل حکومت باید د امنیت، اقتصاد او دیموکراسۍ د ارزښتونو د خوندیتوب په هکله توضیحات ورکړي. تیرونی د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په کابل کې د ملي صنایعو د نندرتون د پرانیستلو پر مهال ویلي وو چې له 2014 کال وروسته په دې هیواد کې د نامنیو خبرونه بې بنسټه پروپاګنډي دي. په دې اړه نور تفصیل د خان محمد سیند په ریپورت کې.
د شنبه په ورځ ټاکل شوی و چې د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر د جرګې عمومي غونډې ته په هیواد کې د کوکنارو د کر تولید او قچاغ د مخنیوي په هکله د پرمختګونو راپور وړاندې کړی، خو کله چې یاد وزیر د ځینو بوختیاو له امله جرګې ته حاضر نشو، د جرګې غړو په یو لړ نورو خورو ورو موضوعګانو بحثونه وکړل. د جرګې غړي فوزي کوفي د هیواد د وسنی امنیتی وضعیت په پام کې نیولو سره وویل چې حکومت باید ثابت کړي چې هیواد له 2014 میلادي کال وروسته له ستونزو سره نه مخ کیږي.
حکومت افغانستان اگر اطمینان میته به مردم افغانستان که بعد از سال 2014 چیزی اتفاق نمیفته.
افغان حکومت که خلکو ته ډاډ ورکوي چې له 2014 میلادي کال وروسته څه نه پیښیږي، باید خلکو ته ووایي چې په امنیتي برخه کې څومره پیاوړي یو، د اقتصادي پرمختګونو خوندیتوب ته کوم تدابیر نیول شوی، او د ډیموکراسۍ ارزښتونه څنګه او له کومو لارو څخه ساتل کېدای شي. د هیواد خلک به هغه وخت باور شي چې په دې هکله توضیحات ورکړل شي.
د جرګې ځینو غړو اندېښنه وښوده چې په هیواد کې امنیتي وضعیت لیوې نه بلې ته خرابیږي او که جامع تدابیر ورته ونه نیول شي د خلکو اندېښنې به زیاتې شي. د جرګې غړي قاضي عبدالرحیم وویل
هر ورځ د هیواد بچیان قربانی کیږي، نامنه یو ستونزې زیاتې شوي، امنیت نوي پراختیايي کارونه هم پر مخ نه ځي، سراسري امنیت ته کافي ځواکونه هم نشته. د دې ستونزو اوارول جامع تدابیر غواړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې راولاړې شوي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه هغه راپورونه بې اساسه ګڼي چې وایي په 2014 کال کې به د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم افغانستان له ستونزو سره مخ شي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د تېرې سې شنبې په ورځ په کابل کې د ملي صنایعو د نندارتون د پرانیستو پر مهال خلکو ته ډاډ ورکړ چې هیواد به له بهرنیو ځواکونو له وتو وروسته له هیڅ ډول ستونزو سره مخ نه شي.
خبری مجله اوري.
امریکایی چارواکي وایي دوی دوه پاکستانی الاصله امریکایان نیولې دي چې ترهګرو ډلو ته یې وغوښتل وسایل برابر کړي. لږ وروسته به واورئ چې دا دوه ورونه څوک دي او څنګه نیول شوي دي. اوس به راشو دې ته چې د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي چې د روان کال په 9 میاشتو کې له دوی سره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 1503 اتیا پیښې ثبت شوي دي. په دې وروستیو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې په بېساري ډول په افغانستان کې زیاتې شوي. کارپوهان وایي چې په خوا هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې وې، خو دا چې اوس ښځو ته د غږ اوچتولو زمینه برابره شوې، ځکه ورځ په ورځ د داسې پیښو د زیاتوالي خبرونه ورکول کېږي. په دې اړه نور معلومات له کابله د رحمت الله افغان په ریپورټ کې.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې په ټولنه کې پراخه ناپوهي، عدلي او قضایي ادارو ته د ښځو کم لاسرسی هغه څه دي چې په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اساسي لاملونه بلل کېږي. د لوی څارنوالۍ ویان محمد بصیر عزیزي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی وروستي ارقام ښیي چې په افغانستان کې ورځ تر بلې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتېږي.
او اوسنی کال چې 1391 کال دی، چې تقریبا موږ په 9 میاشت کې اوس په 10 میاشت کې تقریبا 1503 اتیا قضیې دلته ثبت شوي دي او فلزي شوي دي، او دا د افغانستان د ولایاتو نه هم دي، د مرکز نه هم دي، او دا ارقام په زیاتېدو دی.
لوی څارنوالۍ څلور کاله وړاندې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره یوه ځانګړې څارنوالۍ رامنځته کړه. د ښاغلي عزیزي په وینا په 1400 اتیم کال کې له یادې څارنوالۍ سره 22، په 1409 اتیم کال کې 203 اتیا، په 1490 کال کې 1550، او سا کال چې تر اوسه نهمه میاشته 1503 اتیا دوسیې ثبت شوې دي. ښاغلي عزیزي زیاته کړه چې تر دام ګړۍ د ښځو پر وړاندې ځانګړې څارنوالۍ څه باندې 1200 دوسیو ته رسیدګي کړې ده. په ځینو سیمو کې د تاوتریخوالي پیښې تر دې هم زیاتې دي، او دا ځکه چې خلک د هیواد په قضایي او عدلي ارګانونو پوره باور نه لري او نه حاضرېږي خپلې دوسیې عدلي او قضایي ادارو ته وړاندې کړي. د افغانستان د ښځو یو شمېر فعالانې د افغانستان په عدلي ارګانونو کې په څارنوالانو او قاضیانو انتقادونه کوي او وایي چې هرې شوې ښځو ته د یو بدکار او سپینسترې ښځې په توګه ګوري. د ولسي جرګې پخوانی وکیل او ښځینه فعاله ملالۍ شینواري وایي پخوا هم په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی موجود و، خو دا چې اوس زیاتې پیښې ثبت کېږي د ښځو لپاره د غږ اوچتولو زمینه برابره شوې ده.
اصلا په عدلي او قضایي سیستم کې ښځې ته درناوی نشته. هغه ښځې چې ماته ویل چې خپل غږ اوچتوي، هغه ښځې چې وغواړي مثلا د میراث په مسله کې یا مثلا د طلاق په مسایلو کې یا د کورنۍ نورو ستونزو لاندې د خاطر محکمې ته لاړ شي، اول په خپله قاضي هغې ته د یو بد اخلاق یو سپینسترګې ښځې په سترګه ګوري.
په دې برخه کې ښاغلي ملالۍ شینواري د رسنیو رول ته اشاره وکړه او ویل چې د ښځو په برخه کې راغلي لاسته راوړنې او امتیازونه باید افغان رسنیو ته ورکړل شي. هغې زیاته کړه لس کالو هلو ځلو وروسته اوس هم د ښځو په ژوند کې بنسټیز بدلون نه دی رامنځته شوی. شینواري وړاندیز کوي چې په قضایي او عدلي ادارو کې د ژور بدلون راشي، د ښځو ثبت شوي دوسیې دي په سمه توګه وڅېړل شي. خو عام خلک بیا له ټولو دولتي ادارو غواړي چې د دغه غیر اسلامي عمل د مخنیوي لپاره دي کله ګامونه پورته کړي.
د ماشومانو لپاره د روغتیایي خدمتونو د لوړولو په هدف باندې نن په کابل کې دوه ورځې نړیوال کانفرنس جوړ شو. په دې کانفرنس کې چې د ماشومانو لپاره د فرانسې د طبي انسټیټیوټ په همکارۍ د عامې روغتیا وزارت لخوا جوړ شوی، لسګونه افغان او بهرنیو ډاکټرانو برخه اخیستې ده او پر دې خبرې کوي چې له کومو لارو چارو په افغانستان کې د ماشومانو د ناروغیو پر ضد مبارزه ښه پر مخ یوړل کېدی شي. بلخوا نن د ایډز سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. البته په پکتیا څخه مو راپور درلوده چې 15 د ایډز نوې پیښې په دې ولایت کې ثبت شوې دي. دا چې دا څه ډول ناروغي ده او څنګه کېدی شي چې د ایچ آی وي ایډز مخه ونیول شي، نو د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام مه هیروئ. سبا ته د پروګرام په 2:30 بجو پیل کیږي او تر 3:30 بجو دوام لري، او تاسو کولی شئ له متخصص ډاکټره بیا خپلې پوښتنې مطرح کړئ. اوس براشم روسي راپور ته. امریکایي چارواکي وایي چې دوه پاکستانی الاصله امریکایان د تروریستي ډلو لپاره د وسایلو برابرولو په تور نیول شوی دي. سرنوالانو ویلي چې پر دوی دواړو تور دی چې په امریکا کې د پراخ یا د ډله ییز تخریب د وسایلو د استعمال پلان درلوده. فرشته جلالزی او په دې اړه نور معلومات.
سرنوالانو په دواړو د لګیدلو اتهاماتو په اړه ډیر معلومات نه دي ورکړي. د امریکا د میامی د ښار یو سرنوال د اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې د دې دواړو لخوا د خطر ګواښ له منځه تللی. چارواکو ویلي چې د دې دواړو د نیول کېدو لپاره عملیات د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی لخوا نه دي شوي، خو په دې ارتباط نور جزئیات هم نه دي ورکړ شوي. د دوی اتهامنامه وایي چې دواړو د 2011 کال له دوبي څخه تر تیرې اونۍ پورې د پراخې ډله ییز تخریب د وسلې جوړولو پر یو پلان کار کوونکو ته پیسې، ځای، د ارتباط ټینګولو وسایل او داسې نور سهولتونه برابر کړي وو. دا هم لا نه ده څرګنده شوي چې د کسانو د دغې دسیسې په ترڅ کې چاودیدونکي مواد ترلاسه کړي وو او کوم ځایونه یې د حملې لپاره په نقشه کړي وو. دواړه پاکستانی ولس له امریکایان د جمعې په ورځ په مقدماتي محکمه کې حاضر شول، خو د دوی لپاره په محکمه کې موظفو څارنوالانو په دې ارتباط څرګندونې نه دي کړي. د دوی د ضمانت غوښتنې لپاره د محکمې بله غونډه به د رواني میاشتې په 8 نیټه ترسره شي. پر دواړو تور لګېدلی چې د وسایلو د برابرولو له لارې یې د تروریستي ډلو ملاتړ کړی دی، که چیرې مجرمو پېژندل سي لږ تر لږه په 15 کاله بند محکومېدلی سي.
فرشته جلال زیوه د سره د ازادي راډیو روانه خبري مجله پای ته